پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. په دې خپرونه کې به واورئ چې د افغانستان د انتخاباتو پر خپلواک کمیسیون د چارواکو د انتقادونو په دوام اجرایه رئیس د دې کمیسیون اجرات ناسم بللی دي. همداراز واورئ چې د څار بنسټونه وایي په خپله حکومت د دې نیمګړتیاو مسؤل دی. نور موضوعات هم لرو. السلام علیکم، زه احمد تکلیم او د خبرونه د میر احمد ساپی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. قدر من اوریدونکو، د دې خبرونه په دوهمه نیمایي کې د انتخاباتو ځانګړی پروګرام زما رایا زما حق خبریږي. خو له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې اجمل اند چمتو کړی دی.
دا افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب وی د افغان سولې لپاره یې د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره په متحده عربي اماراتو کې کتلی دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ خبرداری ورکړی که چیرې ترکیه په سوریه کې د امریکا پر ملاتړ لرونکو کوردي ځواکونو برید وکړي، متحده ایالات به ترکیه له اقتصادي پلوه وځپي. او ټاکل شوی ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو نن د سعودي له واکمن ولیعهد شاهزاده بن سلمان سره وګوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو منځنی ختیځ ته په سفر کې ټینګار کړی چې د افغانستان د مسلې د حل لپاره کار کوي. هغه پرون د قطر په پلازمینه دوها کې د خپل قطري سیال شیخ محمد بن عبدالرحمن سره په ګډه خبري غونډه کې د افغانستان موضوع داسې یاده کړه.
The United States and Qatar are working together to address a number of regional security. دوی
د امریکا متحده ایالات او قطر په ګډه کار کوي سو د افغانستان او عراق په شمول په سیمه کې د ځینو امنیتي ننګونو لپاره حل لارې ولټوي. زموږ دفاعي اړیکې زیاتې دي، مهمې دي او د پراخېدو په حال کې دي. پمپیو وړ مورزه مویلي و چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو له قمندان جنرال سکاټ میلر سره د سلمی خلیلزاد په مشرۍ د افغانستان د سولې او پخلاینې په هڅو بحث کړی. اخوا د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب وی د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره په عربي متحده اماراتو کې کتلي. ښاغلي محب په خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې دواړو د همدې اونۍ تر پلان شوي رسمي لیدنې مخکې په دې لنډه لیدنه کې له یو بل سره د خپلو هڅو معلومات تبادله کړل. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د سولې د هڅو په دوام له چین او عربي متحده اماراتو وروسته پرون شپه سعودي عربستان ته تللی. د هند او منځنۍ اسیا د لومړني ډایلوګ په غونډه کې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت او د ثبات په راتلونکي ټینګار وشو. د هند او منځنۍ اسیا د هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو دا غونډه پرون د ازبکستان په سمرقند ښار کې وشوه. ګډونوالو هیوادونو پکې د افغانستان سره د خپلې همکارۍ ډاډ ورکړ. د دې ډایلوګ په ګډه اعلامیه کې چې د ورځې په پای کې خپره شوه، راغلي چې افغانستان د سولې هڅې باید د افغانانو په مشرۍ مالکیت او کنټرول کې وي او د تیرو 13 کلونو لاسته راوړنې باید خوندی شي او جګړه پای ته ورسیږي. لا ازادي رډیونه خبرونه اوري. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ خبرداری ورکړی چې کچیر ترکیه په سوریه کې د امریکا پر ملاتړ لرونکو کوردي ځواکونو برید وکړي، متحده ایالات به ترکیه له اقتصادي پلوه وځپي. ترکیه ګواښ کړی چې په سوریه کې به د امریکا پر هغو متحدو کوردي ملیشو برید وکړي چې د داعش وسلوالې ډلې پر ضد جنګیږي. د دوشنبې په ورځ په یو ټویټ کې ټرمپ همدارنګه کوردي ځواکونو ته هم خبرداری ورکړ چې ترکیه دې نه پاروي. ولسمشر ټرمپ ویلي د امریکا متحده ایالاتونه له سوریه څخه د امریکایي سرتیرو ایستل پیل کړي دي او په عین حال کې په هغه پاتې سیمو کې په داعش پسې ورزی چې د دې وسلوالې ډلې په کنټرول کې دي. اسوشیټډ پریس خبري اژانس د امریکا د یو دفاعي چارواکي له خولې چې نوم یې نه دی اخیستل شوی ویلي د پوځي وسایلو ایستل پیل شوی. دې خبري اژانس رپورټ ورکړی چې تمه کیږي په راتلونکو اونیو کې له سوریه څخه د غلطه میشت شاوخوا 2000 امریکایي سرتیري وایستل شي. ټاکل شوی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو نن د سعودي عربستان له واکمن ولیعهد شاهزاده بن سلمان سره وګوري. ویل کیږي چې د دوی خبرې به د واشنگتن پوسټ د کالم لیکونکي جمال خاشقجي د قتل په اړه پر سیړونو متمرکز وي. د امریکا د مرکزي استخباراتي ادارې یا سی آی ای په ارزونه کې ولیعهد بن سلمان ته ګوته نیول شوی چې د اکتوبر په 2 نیټه په استانبول کې د سعودي په کونسلګرۍ کې د جمال خاشقجي د وژنې امر ورکړی و. سعودي چارواکو بیا دا رد کړ چې ګوندي ولیعهد خپله د خاشقجي د وژنې امر ورکړی وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د یکشنبې په ورځ سعودي پلازمینې ریاض ته رسېدلی او دغلته یې له یو شمېر نورو سعودي چارواکو سره پر دې قضیې د بحث لپاره کتلي. د بهرنیو چارو وزارت په یوې اعلامیه کې ویل شوي مایک پامپیو د جمال خاشقجي د وژنې په اړه د سعودي عربستان د څېړنو د دوام پر اهمیت ټینګار کړی څو حقایق تایید شي، معلومات وارزول شي او هغوی چې مسؤل دي حساب ورسره وشي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له دوحې څخه ریاض ته رسېدلی. نوموړي دوحه کې ویلي و د قطر او په خلیج کې د سوني ګاونډیانو ترمنځ ډیپلوماټیک کړکیچ د ډېرې مودې لپاره وغځېد. بحرین، مصر، سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو د تیر کال په جون کې له قطر سره ډیپلوماټیکي او ترانسپورتي اړیکې وسنډولې او دا هیواد یې د ترهګرۍ او ایران په ملاتړ تورن کړ، خو دوحې دا تورونه رد کړي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت پرون په تهران کې د پولند شرزافر احضار کړ او په وارسا کې د هغې جوړیدونکي غونډې په اړه خپل اعتراض ورته وړاندې کړ چې امریکا او پولند یې په ګډه جوړوي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان بهرام قاسمی ویلي دي د پولند شرزافر احضار شو او د سولې او امنیت په نوم د نومول شوي دې غونډې په اړه د ایران اعتراض ورته واورول شو. په وارسا کې د فبروري په 14 او 14 جوړیدونکي غونډه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پلان کړی ده او پرونی په قطر کې هم ورته اشاره وکړه. پامپیو وایي له هیوادونو جوړ یو لوی ائتلاف به په دې غونډه کې حضور ولري. موږ په بېلابېلو مسلو کار وکړو، د دې موضوع په شمول چې څنګه ایران اړ کړو د یو نورمال هیواد په توګه عمل وکړي. په تهران کې د پولند شرزافر ویلي په وارسا کې جوړیدونکي غونډه د ایران په ضد نه ده او پولند د ایران پر ضد د امریکا په دریس کې شریک نه دی. د پولند څخه بیا یو خبر وایي چې د پولند په شمال کې د کډنسک پر خاروال په یو کنسرت کې د چاکو برید شوی چې پکې سخت ټپي شوی. دا کنسرت د خیریه مرستو راټولولو لپاره جوړ شوی و. پولندي رسنۍ وایي پاول ادم ویچ چې د 1500 اویا زره وګړو د یو بندري خار خاروال دی پرون پرې چړې ته ورته پر یوې تیری وسیلې برید وشو. نوموړی وضعیت جدي ښودل شوی دی او دا مهال په روختون کې دی. تر اوسه د برید د انګیزې په اړه څه نه دي ویل شوي.
خبرونه مو له آزادۍ رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، دا او نور خبرونه په تفصیل سره د آزادۍ رادیو پر ویب پاڼه وګورئ، آزادۍ رادیو .com او آزادۍ رادیو .org د آزادۍ رادیو د ویب پاڼې پته ده. وړاندې په خپرونه کې راپورونه او مرکه خپرو. وابورئ چې د حکومت اجرایه رئیس عبدالله منی چې د افغانستان د ولسی جرګې په انتخاباتو کې جدي نیمګړتیاوې وي، خو د یو څارونکي بنسټ مشر وایي چې حکومت باید خپله برخه ملامتي ومني.
تر څومره چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون په دغه ټولو بدمرغیو کې ټاکنو په برخه کې رامنځته شوي، هغوی مسؤول دي. عموغر مسؤلیت د افغانستان حکومت هم را دي.
په نور موضوعاتو کې، د هلمند ولایت د ناوې ولسوالۍ خلک د وچکالۍ له کبله له ستونزو سره لاس ګریوان دي. د ارزګان چارواکي په تیرو دو میاشتو کې د شاوخوا 1500 وسلوالو مخالفینو د وژل کېدو خبر ورکوي.
په دوه میاشت کې تقریبا حدود 1500 کسان په مختلفو عملیاتو کې که په ولسوالیګانو کې وو یا په مرکز کې، دا غته لاسته راوړنه دي.
نور مطالب هم لرو. د دې خبرونه په دوهمه نیمه کې به د انتخاباتو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړی پروګرام زما رایا زما حق واوري او د دوه تیر سره اوسئ. زموږ غږ له ازادۍ رادیو اورئ. ازادۍ رادیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 100.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپریږي. اوس هم د دې خپرونې لومړی موضوع واورئ. د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله دا مني چې د افغانستان د ولسی جرګې په انتخاباتو کې نیمګړتیاوې وي. ښاغلی عبدالله نن د وزیرانو شورا له غونډې مخکې رسنیو ته وویل چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د نیټو د نیټې اوبخې د ځنډېدو علت د سولې مذاکرات نه بلکې تخنیکي ستونزې دي. په همدې حال کې د افغانستان ولسی جرګه وایي د ولسی جرګې د انتخاباتو د نتایجو په اعلان کې ځنډ پر انتخاباتو د خلکو باور ته زیان رسوي. په دې اړه نور حال له کابله د ازادۍ راډیو د خبریال وصال په راپور کې واورئ.
د د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د ولسی جرګې د انتخاباتو د پایلو په اعلان کې ځنډ او د ولسمشر انتخاباتو د وروسته کېدو لامل تخنیکي ستونزې بولي. ښاغلی عبدالله د دوشنبې په ورځ په سپیدار ماڼۍ کې د وزیرانو شورا غونډې مخکې رسنیو ته وویل د ولسی جرګې په انتخاباتو کې د یو شمېر ستونزو له امله تر اوسه پایلې نه دي معلومې. کله ناکله په انتخاباتو کې د ځنډ موضوع ته د سولې مذاکراتو سره تړاو ورکول کېږي، خو حقیقت دا ده چې یو لړ تخنیکي ستونزې په ولسمشر انتخاباتو کې د ځنډ لامل شوې چې نښې نښانې هم موږ او تاسې وینو چې له بده مرغه تر دې مهاله د ولسي جرګې د انتخاباتو پایلې نه لرو. له بده مرغه پارلماني ټاکنې هم له ستونزو سره مخ شوې چې دلایل یې معلوم دي. دا په داسې حال کې ده چې د ولسمشر دوهم مرستیال تیره ورځ د حقوقي مرستو د وینا پر مهال وویل چې د انتخاباتي کمیسیونونو د کار د څرنګوالي له امله د حکومت حیثیت او اعتبار تر پوښتنې لاندې راغلی دی. ښاغلی دانش د هیواد انتخاباتي کمیسیونونه یو له هغو بنسټونو نه و. په خبره یې نه یوازې دا چې خپله وظیفه یې په ښه شان نه ده ترسره کړې، بلکې د خلکو په حق کې هم جفا کړې ده. د افغانستان د انتخاباتو په کمیسیون د انتقادونه په داسې حال کې کېږي چې د ولسي جرګې د انتخاباتو له ترسره کېدو نږدې درې میاشتې تېرېږي، خو لا هم دغه کمیسیون نه دی توانېدلی چې د هیواد د ټولو ولایتونو د رایو لومړنۍ پایلې له خلکو سره شریکې کړي. ښاغلی دانش دغه شان ویلي که په انتخاباتي کمیسیونونو کې اصلاحات رانشي، نو د راتلونکو ولسمشریزو انتخاباتو نتیجې به هم له تېرو پارلماني انتخاباتو بدې وي. که څه هم حکومت په انتخاباتي کمیسیونونو کې د بدلون په اړه تر دې مهاله په رسمي توګه څه نه دي ویلي، خو ځینو باوري حکومتي سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې د ولسي جرګې د انتخاباتو د پایلو له اعلان سره سم به د انتخاباتي کمیسیونونو په رهبرۍ کې هم بدلون راشي. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي د دې جرګې د دوشنبې ورځې په عمومي ناسته کې وویل چې د ولسي جرګې په انتخاباتو کې ځان خلکو ته اندېښنې پیدا کړي او دغه چاره په انتخاباتو د خلکو باور ته زیان رسوي.
ما شاهد یک انتخابات هستیم که
له بده مرغه موږ د داسې انتخاباتو شاهد چې د پایلو په تراوی دي، او له بده مرغه کوم ځان چې د ولسی جرګې په لومړنۍ ورسته پایلو کې د انتخاباتو کمیسیون لخوا راغلی دی، د خلکو د اندېښنې کچه تر بل هر وخت لوړه شوې ده. هیله لرو چې د انتخاباتو کمیسیون د دغو پایلو د اعلان لپاره ژر تر ژره په مسؤلیت سره اقدام وکړي. خو له دې ټولو سره سره د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له سیاسیونو او خلکو غواړي چې په انتخاباتي کمیسیونونو د فشار پر ځای له دوی سره همکاري وکړي، سو دغه ملي بهیر په سمه توګه مدیریت او پر مخ لاړ شي. د دغه کمیسیون ویان زبیولا سادات د ولسی جرګې د انتخاباتو په پایلو او په ولسمشر انتخاباتو کې ځنډ د خلکو په خیر بولي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ټینګار کوي چې دا ځنډ په انتخاباتو د شفافیت راوستلو په هدف دی. وصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
راپور کې مو واوریدل چې د انتخاباتو پر خپلواک کمیسیون د چارواکو د انتقادونو په دوام اجرایی رئیس عبدالله عبدالله نن وویل چې د ولسی جرګې په انتخاباتو کې جدي نیمګړتیاوې وې. خو د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ د دولتي چارواکو لخوا د انتخاباتو پر خپلواک کمیسیون انتقادونه پر ځای نه بولي. د دې بنسټ رئیس ازادي راډیو ته وویل حکومت هم په دې برخه کې مسؤل دی او باید د ولسی جرګې په انتخاباتو کې د فساد په اړه د خلکو له شکایتونو وروسته یې کمیسیون پوښتلی وای. ښاغلی رشید ټینګار کوي چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د مشرتابه غړي باید له دندو لرې شي. له ښاغلي رشید سره په کابل کې د ازادي راډیو خبریال اجمل تورمان مرکه کړې ده.
فکر کوم چې په داسې حالاتو کې د یو مسؤول مرجع لخوا نه د انتقاداتو ډول باندې یا بڼه باندې د اظهاراتو خپرول فکر کوم دا د یو مسؤول نهاد لپاره ضرور نه ده. موږ که چېرته انتقاد کوو خو د عدلونو د بدلون واک نه لرو. په عین حال کې که سیاسي ګوندونه دا انتقادونه کوي هغوی هم له حکومت څخه د باندې دي یا نړیوال ټولنه هغوی د پرېکړې واک نه لري. نو دلته تر څومره چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون په دغه ټولو بدمرغه کې چې ټاکنو په برخه کې رامنځته شوي هغوی مسؤوله دي. عموغ مسؤولیت د افغانستان حکومت هم راجع کېږي، ځکه چې دوی بالاخره دغه نهادونه مسؤوله کړی وی، ځواکګویه کړی وی په هغو مرحلو کې چې دوی لغه پایل څخه دغه پروسه د بدمرغۍ او د بارونو څخه ثبتقوله. یعنې دغه ټول واضح روښانه وو او موږ په کراتو مراتو ویلي چې دغه پروسه ځي بالاخره کړکېچ خواته. اما د افغانستان حکومت زرونه غلی نیولی وو حتی په دې باندې موږ توران
صحیح باید کړی ول د افغانستان حکومت
بوتي هغه لومړی مرحله چې مثلا د ملکنې مرحله وه د خلکو په موږ کې چې د فساد سرکونه لګیدل شوی باید دوی ځواب ورکړي وای دوی باید دې ته اړ کړی وای چې هغه خپل سیستم اصلاح کړی وای دوی باید دې ته اړ کړی وای چې د فساد مخه نیولې وای دوی باید دې ته اړ کړی وای چې خپل کارکونکي خپل وخت باندې نیولې وای یعنی ټول هغه مسائل چې په دغه سالات کې موږ تصویب نیو د پیو ځلی
د اغانی رئیس رشید سیبی د اغانی یو نتیجه وي مثلا چې مخترازي نو کله چې د اغانی موجودی د اغان په حالت کې په خپلواک کمیسیون په کارونو کې په دې ډول مداخله فکر کوي چې د دولت صلاحیتونه څخه کېدل شي
نه موږ د مداخله غوښتنه کوو اوس مثلا تاسو ویل چې شکایت کمیسیون کله چې کابل ځای باطل نه کړی حکومت ډېر جرات سره دوی له وکړه او ویل چې یعنی دغه واک نه لري چې باطل کړي باید خپل فیصله ګټه لاس سر شي اوس وخت چې دلته دومره حساسیت حکومت درکوي چې دغه وضعیت له کړکېچ سره مخامخ کیږي مدیریت نه وځي او دا کېدای شي نور ولایتونه سره تړي او په دغه حالت کې چې مثلا بحراني حالات دوی ځان ته واک ورکوي چې راځي دغه وضعیت مدیریت کوي نو اتم د کوی سوس دغه وخت موږ وخت مدیریت کړی وای
هغه هغه شت چې د مدیریت خبره تاسو کړ په دې روسیو کې د سي میر سرچینو په حکومت کې د نن ازادي راډیو ته ویلي چې بدلونونه براشي تر دغه نتایج تر اعلان روسه د یعنی د ولسمشې انتخابات په دغه رهبرۍ سره تر سره نشي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مخکې له دې نه چې دغه انتخابات تر سره شي هم دغه رهبرۍ بدله شو تاسو د غوراوی د کمیټې یو غړی وای مکمل رهبرۍ بدله شو اوس بیا د رهبرۍ د بدلون خبره کیږي فکر کوي هغه محل سم غور نه وشوي که څنګه چې اوس بیا د رهبرۍ د بدلون خبره کیږي
بیر شک چې په وخت کې په غوراوی کې متاسفانه د حکومت له خوانه ډیر د سه دقیقه چلن ورسو هغه په انټرویوګانو کې خبر پنګول وکړ او په انتخاب کې د فاصله له دا یو نوې ستونزه ده په غلس کې موږ حکومت ته نه پورا ټول اسناد ورکړي او په کې هغه وړ کسان چې ټول نه رائے پته وي خو یو کسان وو د ټوپ یوزر شت نه وو هغه کې هغه کسان چې په تاکونو پیدل او محدود شمیر وو په عین حال کې مدیریتي اړخونه ډېر قوي وو هغه حکومت په دې خاطر چې هغه به کزدنی د ولسمش خوښېدل د اجرایي رسمي خوښېدل که به څوک د اجرایي رسمي خوښېدل د ولسمش نه خوښېدل نو هغوی متاسفانه هلته اختصاص وله
څه تضمین موجود دی ښاغلی رشید چې په دغه راتلونکي غوراوي مسله کې کمشنران بیا ځلې نیوي کېږي دغه موضوع ته بیا لمن ونه وهل شي
دا د اندېښنې بل اړخ ده یو خو د دوی کمیشنر ازلول دي چې هغه فکر کوم په دغه وخت کې اوسه ضرورت ده د قانون خپل حکم د سیسو قانون د تاکنو نقص کوي اساسي قانون نقص کوي هغه د کمیشنرانو له ارخنه او دغه ازل رامنځته
د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ رئیس محمد یوسف رشید و چې له آزادۍ رادیو سره په مرکه کې خبرې کولې
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادۍ رادیو واوري
اوس هم اقتصادي خبرونه وړاندې کیږي چې فیروزی عزیزی چمتو کړی دی
هندوستان اعلان کړی چې د افغانستان د پراختیا لپاره به 3 میلیارد ډالر پانګونه وکړي د هند بهرنیو چارو وزیر سوشما سواراج د یکشنبې په ورځ د هند او منځنۍ اسیا هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې اعلان وکړ چې هند د افغانستان د پراختیا لپاره 3 میلیارد ډالر مرسته کوي او دغه پانګونه به په دغه هیواد کې د ثبات لپاره هڅوي په دغه غونډه کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی هم ګډون کړی دی ویل کېږي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سیاسي اړیکو له ترنګلتیا وروسته کابل له هند سره خپلې اړیکې پراخه کړي او اټکل دی چې هند اوس د افغانستان تر ټولو ستر سوداګریز شریک دی د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې د افغانستان د غالیو سوداګرو د المان په یونندرتون کې ګډون کړی له دغه وزارت نه خبر شوی خبر پاڼه کې راغلی چې د هیواد د غالیو صنعتکارانو د المان هانور د دوموتوکس په نوم د غالیو په نړیوال نندرتون کې چې روان مریض کال کې د جدي په 28مه نیټه پرانستل شوی او د همدغه میاشتې تر 28مه پورې به دوام وکړي ګډون کړی چې افغاني غالۍ پکې ننداري ته وړاندې شي په خبر پاڼه کې راغلی چې په دغه نندرتون کې د افغانستان په استازي توپ د غالیو دیش تولیدونکو شرکتونو د نندرتون په 240 متر مربع ځنګړې شوې سیمه کې افغاني غالۍ ننداري ته ایښي نن د کابل په بازارونو کې د خوراکي توکو بیې په دې ډول دي یو 50 کیلو بوري قزاقي وړه 1300 افغاني، یو 50 کیلو بوري بوره 1300 افغاني، یو درنی منای بوري وريځه 2000 افغاني، 14 لیتر غوړی 1000 افغاني، یو لیتر پټرول تیل 550 افغاني او یو لیتر ډیزل تیل 550 افغانۍ پلورل کیږي. د کابل په شاهزاده سرای کې د څو بهرنیو اسارو په مقابل کې افغانۍ په دې ډول تبدله کیږي. یو امریکایي ډالر 50 افغانۍ 10 پوله، یو یورو شپک 80 افغانۍ 10 پوله، یو انګلیسي پاوند شپک 90 افغانۍ، یو سعودي ریال 10 افغانۍ، زر ایرانی تومان شپک افغانۍ 90 پوله، زر هندۍ کلدارې 1050 افغانۍ او زر پاکستانۍ کلدارې 500 شپک 10 افغانۍ.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د دې غرمنۍ خبری مجلې په دوام کې نور موضوعات هم لرو، خو یو ځل بیا ورزو راپورونو ته. د ارزګان ولایت سیمه ییز امنیتي چارواکي خبر ورکوي چې په دې ولایت کې په تیرو دو میاشتو کې د افغان او نړیوالو ځواکونو په عملیاتو کې 1.5 سلطنه وسلوال طالبان وژل شوي او یو شمیر نور ټپیان دي. دا چارواکي په ارزګان کې د پخوا په پرتله د جګړې د ګراف د راټیټېدو خبره هم کوي. له دې سره د ارزګان د ولایتي شورا غړي هم وایي چې د دې ولایت په جګړو کې کموالی راغلی. د ازادۍ راډیو خبریال شریف الله شرافت راپور راکوي.
د ارزګان ولایت امنیتي مسؤلین وایي په دغه ولایت کې د جګړې بل سوی ور څه اندازه کم سوی دي. د دغه ولایت د امنیت کمانډانی د امنیت امیر سردار محمد حیا د دوشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې وویل چې په دغه ولایت کې په تیرو دوه میاشتو کې د افغان او بهرني ځواکونو په روانو عملیاتو کې 1500 وسلوال طالبان وژل شوي او یو شمیر نور ټپیان دي. نوموړي وایي په وژل شوو وسلوالو طالبانو کې یو شمیر مهم کمانډانان او ولسوالان هم شامل دي.
د ارزګان په ولایت کې په دغه سو په دغه میاشت کې یا په تیره میاشت کې ډیر مخالفین ځپل شوي دي. امکان لري په دوه میاشت کې تقریبا حدود 1.5 سل کسان په عملیاتو کې په مختلفو عملیاتو کې که په ولسوالیګانو کې وو یا په مرکز کې دا غته لاسته راوړنه دي او دشمن تر اوسه کوم بریا نه لري په ارزګان په ولایت کې.
امنیتي مسولین دغه راز خبر ورکوي چې په نوموړي ولایت کې د یادو وسلوالو طالبانو په وژل کېدو سره د پخوا په پرتله د جګړې ګراف هم راټیټ شوی. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په دغه ولایت کې بهرني ځواکونو د وسلوالو طالبانو د ځپلو په موخه شپنۍ چاپي او هوایي بریدونه زیات کړي. له دې سره د خلکو استازي هم مني چې په دغه ولایت کې د جګړې ګراف د پخوا په پرتله راټیټ شوی. د ولایتي شورا غړي عبدالکریم خادمزی ازادي راډیو ته داسې وویل.
په دغه وروستیو کې یو څه لږ پرمختګ چې د امنیت په بخش کې موږ لرو اوس تقریبا یعنی د خپل امنیتي کمربند چې دلته کم امنیتي ساحه ده هغه اوس خلک ډیر آرام ژوند لري اوس په الحال.
بل خو د 215 متل کلی اردو مسولین وایي چې تیر ورځ د دغه ولایت په خاص ارزګان ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د ځپلو په مخه عملیات ترسره کړي. دغه مسولین وایي د یادو عملیاتو پر مهال درې وسلوال طالبان وژل شوي او جر لستنه نور ټپیان دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه د افغان چارواکو د دغه ادعاو په اړه رسنۍ ته څه نه دي ویلي. د خلکو غوښتنې بیا دا دي چې ښکېلې خواوې دي د جګړې پر مهال د دوی سره او مال ته جدي پاملرنه وکړي. دوی وایي په دغه ولایت کې د روانې جګړې ډېری قربانیان ملکي خلک دي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، ارزګان.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
لازادی رادیو غرمنی خبری مجله اوری. قدرمن اوریدونکو، اوس هم د کابل چاپ ورسپانو مخکتنه کوو. حمید مومند د کابل نننۍ چاپ ورسپانې کتلی او په لنډي سره راته وایي چې په پانو کې کوم مطالب خپره شوي.
د کابل ورسپانو په خپلو نننیو ګڼو کې بیا هم د افغان سولې په تړاو ځینو نو پرمختګونو ته کتنه کړې او په دې اړه د بیلابیلو لوریو نظرونه راخستې دي. دنیا ورسپانې لیکلی دی چې د طالبانو یو مشر ملا برادر د طالبانو په سیاسي بهیر کې د ګډون لپاره قطر ته تللی دی، خو تر اوسه دا روښانه نه ده چې دی به د څه په حیث هلته د طالبانو له سیاسي پلاوي سره کار وکړي. ورسپانه لیکي چې ملا برادر کابو دوه میاشتې مخکې کله چې امریکا له طالبانو سره د خبرو په هدف هڅې پیل کړې، د افغان سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد په غوښتنه په پاکستان کې له یو زندان څخه خوشې شو سو د سولې په بهیر کې همکاري وکړي. ورسپانه لیکلی ده چې د سولې عالي شورا د سولې په خبرو کې د ملا برادر رول مهم بولي او هیله څرګندوي چې نوموړی ډېر ژر د سولې په برخه کې خپلې هڅې پیل کړي. روزپاڼې وړاندې لیکلي دي چې په قطر کې د طالبانو په سیاسي پلاوي کې د ملا برادر شاملېدل د ولسي جرګې په غړو کې هم خوشبینۍ زیاتې کړې دي. میسا روزپاڼې هم په قطر کې د طالبانو د سیاسي پلاوي سره د ملا برادر د یوځای کېدو خبر راغستې ده او لیکلی ده چې قطر ته د ملا برادر په ورتګ سره به په دوحه کې د طالبانو دفتر لا پیاوړی شي. روزپاڼه لیکي چې د خلیلزاد لخوا د ملا برادر د خوشي کولو د غوښتنې اساسي هدف دا و چې دی د سولې خبرو ته د زمینې په برابرولو کې همکاري وکړي. روزپاڼه وړاندې د ځینو کتونکو په حواله لیکلی ده چې ملا برادر د طالبانو په لیکو کې د زیات نفوذ خاوند دی او د قطر په دفتر کې د ده موجودیت به د طالبانو دریز لا پیاوړی کړي. روزپاڼه لیکي چې ګمان کېږي ملا برادر د قطر د دفتر د مشر په توګه وټاکلی شي او دا کار به د دې سبب شي چې پر دې ډلې د پاکستان نفوذ کم شي. هیواد د لوتی روزپاڼې بیا لیکلی دی چې د افغان سولې لپاره سیمه ییز اجماع په پراخېدو ده، خو د روزپاڼې په وینا امریکا ته پکار ده چې د افغان سولې په اړه له پاکستان څخه ضمانت واخلي. روزپاڼه لیکي چې پاکستان د افغان سولې په وړاندې خنډونه رامنځته کوي او په ورته وخت کې د همدغې سولې پر سر له امریکا څخه نور امتیازات هم اخلي. روزپاڼه لیکي چې پاکستان د خپل دوه مخي سیاست له مخې په ظاهره په افغانستان کې د سولې په ټینګښت کې د همکارۍ ژمنه کوي، خو له بل لوري طالبان له افغان حکومت سره له خبرو منع کړي دي. روزپاڼه په پای کې امریکا ته سپارښتنه کړې چې د پاکستان دوه مخي سیاست ته په کتو پر دغه هیواد باور ونه کړي او له دغه هیواد سره د ناوړه معاملو پر ځای د افغان سولې په تړاو د اسلام آباد څخه ضمانتونه واخلي. خو ملي ارمان روزپاڼه بیا د افغان سولې په بهیر کې د ګاونډیو هیوادونو د لاسوهنې لپاره افغان حکومت ګرم بللی او لیکلی دی چې د حکومت کمزوري سیاستونه د دې سبب شوي دي چې ګاونډیان دې په دغه بهیر کې لاسوهنه وکړي. روزپاڼه دغه مسله په خپل سر لیکنه کې هم څېړلې او لیکلی دی چې په وس ورځو کې به داسې حل کې چې د افغان سولې په تړاو د امریکا هڅو زور اخیستی دی، ځینو ګاونډیو هیوادونو هم په دې برخه کې خپلې هڅې پیل کړې دي. روزپاڼې وړاندې د ایران هڅو ته په اشاره لیکلی ده چې تهران تل په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو ملاتړ کړی او په خپله خاوره کې د وسلوالو د روزلو کمپونه جوړ کړي دي او اوس یې اعتراف وکړ چې له طالبانو سره اړیکې لري او ان څو ورځې مخکې په تهران کې د طالبانو د یو پلاوي قربانه ول. روزپاڼې په ورته وخت کې د روسیې او پاکستان سیاستونو ته هم کتنه کړې او پر افغان حکومت غږ کړی چې په دې برخه کې لا فعاله شي او پرې نږدي چې د سیمې او ګاونډ هیوادونه په دې برخه کې افغانستان ته ستونزې جوړې کړي.
د هلمند ولایت د ناوې ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې د وچکالۍ له کبله د دوی د کرنې او کروندو ته زیان اوښتی دی. دوی وایي چې د هلمند سیمه ییزو چارواکو د وچکالۍ د اثراتو د مخنیوي لپاره یو لړ ژمنې هم ورسره کړې وې. دا په دې اړه راپور د ازادۍ راډیو په هغه خپرونه کې اوریدای شئ چې د مازدیګر په 4 بجو پیلېږي. تاسو ل پیغامونو
السلام علیکم ویان زار شمس الحق د کونړ ولایت د چکی دری ورسارای نه يم. زمونږ د سامتول کلی سره کوم نشته د مکتب هم نه لري او واکې دا تعمیر د مکتب جوړ شي او سره کوم نه لري واکې سړک زر تر زر زمونږ را مشکل حل شي. السلام
السلام علیکم دی آزادۍ راډیو اوریدونکو کارکوونکو ته پاسه سلام نه مونږ ډیر خوشاله یو چې د شیرزاد ولسوالۍ په دې سړک باندې عمومي سړک روان دی. د شیرزاد باندې موږ ډیر خوشاله یو، ډیر خوښ یو. زمونږ سبزیجات اوس ډیر ښه ټیم باندې رسیږي. جلال آباد ته مخکې دا سړک خراب و، ډیر وخت یې اخیستلو او موټر به مونږ سره په ډېر لګښتو. سرکاري به بیا هومره پیسې نه کولې، ترکاري به مونږ بیا په ګلمرار منډۍ کې همداسي پرېښودله. او اوس مونږ ډیر خوشاله یو، اوس موټر مونږ سره ارزان دي او په دې سړک باندې کار نور هم کې شي.
السلام علیکم، احمد گل هرات اړیکې نیولې. زه د غټ موټر چلاون کوم. موږ د دولت نه دا خواهش ده چې د دنیارو پولیس د پاراد نه پوستې سمې کړو. د پاراد ولایت پوستې پولیس نه ډېر څنګه یو دغه د پاره د کمانډون د نیې د وولي زور نه راځي. د ټول په دغلا کې اوسه سیلیکون دی. هر موټر نه 5000 فایزر په اخلي مشوانون وی موټر ور وی په تیګو ور وی. نو دا افغانۍ نه نه خواسته چې دا په پښتو وغه ما او خري په سلام.
بلے السلام علیکم، کریم اللہ زاہد خبر قوم دیکھو سولت خبر ہے بولس والے نا استن زدہ تھا کہ دلتا روشن خدمات بالکل دیسے پر سر ضرب دی. انٹرنیٹ کی بالکل کار نہ کبھی، ٹیلی فون اڑی کی ہم بالکل خرابی دی. زیادہ ریڈیو نہ مخیل دادا چے زمونگا دا استن زم مسئول چروا کو تور سے ترسو پدے اڑا اقدامات ہوا کریم نہ
ستاسو پیغام ستاسو نظر دے. زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو د سهار له او د مخام تر او ورځې د اونۍ خبرېږي. قدرمن اوریدونکو، دا وخت د غرمې 12 بجې او 13 دقیقې.